السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زره صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری او ری چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت د طالبانو ډله تورنه کړی ده چې پرونې مازیګر مهال د خورشید تلویزیون په یو موټر باندې برید کړی ده. په دغه برید کې دو کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د رسنیو ځینو مشرانو هم دغه برید غندلی او خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به کشمیر ته ورشو، چیرته چې هند دغه سیمه خود مختاری نه راایستلې او یو قانوني لایحه تصویب کړې ده. خلک راپاڅېدلې او مظاهرو لپاره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له واصل وصال اورو.
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندلو مخې دا برید د طالبانو کار ده. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حمله وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. خغلی بارکزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه وژل شول. د زابل د والي دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدلی چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال او طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیايي مرکزونه تړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیايي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نیکمل په خبره یاد روغتیايي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون اباد، توحید اباد او حسن اباد سیمو کې دي. د وایي د امیر روغتیا ریاست اړوند څانګې په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیايي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجې تورن پیژندل کیږي. یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه پرده پورته کړې. د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خود مختار جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور په نوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. شمالي کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبي کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبي کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډېره وخته هڅه کوي. او مصري چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له دریو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وسالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په کارکوونکو برید کړی.
به اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
د سیمې مهمه موضوع دا ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالته راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیاتې شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچه لیلا ارچه برابر کړ ډوډۍ ارچه موږ ته راکای زام غړم چې خپل پلار پشان دي خوا ته خدمت وکم.
او د ازادي رادیو په د خبري پروګرام کې به دوی منی مې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره ده. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونای چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورونای چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله راوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اساس اطلاعات ابتدایي ما این حمله توسط طالبان
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې، د خوشي ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خوشي ټلویزیون د کارکوونکو په کاسټر موټر د یک شمې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ټلویزیون د درې کارکوونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوشي ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی. ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایټون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونه ده چې د خوشید خصوصي ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په ساور میاشت کې د کابل په شجدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډلهیز ډول نه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل رپورټ راکو و موریدل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب آژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبرې کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمېر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم دي د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واورئ.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې ښکار چا کړي خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید ټلویزیون په دې کاستر باندې به حمله چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکي او خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسامله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اخطارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حمله نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل د ژورنالستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته که هغه د سولې په باره کې وي، که هغه د ټاکنو په باره کې وي، که هغه د هیواد د پرمختګ په باره کې وي، که هغه هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته وروښودل شي او دوی باید پریښودل شي چې ولس د واقعیتونو نه خبر شي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
کې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکه مواد چې د خوشې تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی د دې څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانشکړو خیل سره مو مرکه واوریده. هغه او ځینې نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید غندي او له حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلې موده یعنې د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قربانی کو او صلح باید انتخابات ته قربانی نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د صلح خبره ډیره نږدې کیږي، نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي وو چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه ورستۍ کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوی ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي، برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنې ترسره کړي. د لیل هم په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی و په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوي دي.
ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوښتن دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وربشو. هلمند ته پولیس هر ورځ هلته غله نیسی خو په لخکرګا کې جنایي پیښې او غلاوي ډیر شوې دي. کسم چارواکي وی په لخکرګا کې غلا او جنایي پیښې د اختر درانګي کېدو په خاطر ډیر شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې ډیر کمی ورسته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دایي چې دا موضوع د ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې ښکاري چې په لخکرګا کې د غلا او جنایي پیښو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دایي راپور ته غوږ شئ.
د شار اعلی تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دکانداري ډیر سوي دي. د ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوال غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبرالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي خو دی د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګا ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو متری کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچې را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک دې د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دې کلکه سزا ورکړي.
د حل لاره دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامي مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي غل غل دی چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه د دغه شکسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلا او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګا ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل عظام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلا او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولی سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاري، تاسو خپله خبره چې بیکاري ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیداره دي، پولیس آماده دي چې زه راغلی یم. په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې غله چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بېرته ایله سوي دي، کوم چې څرنوالۍ ته سپارل سوي دي، 209 نفره موږ څرنوالۍ ته سپارلي دي غله.
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډېر داسې غله شته چې په ضمانت او یا د ډېرو وړو غلاو په خاطر خوشې سوي دي. شغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر سوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسي کولی. عبدالاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی مندنې چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته د هندستان لخوا نن د کشمیر لوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکه پیرلای شوې. خپل قانوني جوړاو په دولت کې ځانګړي وظیفه او پانتونو کې برخه خوندې وي. حکومت وایي ل کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې دغه سیمه له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 301 ماده لمینځه یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودی واکمن ګوند لپخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمینځه وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداری ورکړی دی. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره حالت درلودو، خو د 301 مادې په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندستان د جمعې پورز د پاکستان میشتو سخت دریزو د احتمالي حملې خبرداری هم کړی و. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس برا شو بیرته افغانستان ته. په کونړ کې په نږدې 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستې ویشل شوې دي. یتیمان وای په یادو مرستو خوښ دي، خو دوی نورو زیاتو همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې رهولا انوري یو راپور جوړ کړی.
دولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچې لیلا ارچې برابر کړې، ډوډۍ ارچې موږ ته راکړې. زما غواړم چې خپل پلار پېژنې دي.
دا لسکلن عبدالرقیب دی، څوک چې په ډیر کوچنیوالي کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخې کړي. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د اسداباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډېره مننه کوم چې زمونږ دا سودا وه چې زمونږ د اختر کالي نشته دی. د ازادۍ ورځ روانه ده، مونږ به بیرغ له کومه کوو. نن یې مونږ ته کالیم راکړه، چپلی یار څه ټول سامان یې راکړو، بیرغ یې راکړو. نن مونږ په جامو کې نه ځېږو، ډېر زیات خوشحاله دولت نه، او مونږ یې ونازولو، مونږ یې خوشحاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قرباني شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو، 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په اسداباد مرکزی روزنتون کې، او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار امور اجتماعي ریاست له خوا نه دغه یتیمانو سره د مرستې ترسره کړې. هغه سرتیري چې زمونږ هیواد کې شهیدانیږي، دا غوی د ورثو سره، دا غوی د یتیمانو سره، او دا غوی د ماشومانو سره دا یو مینه او محبت دی. هغه سرتیرو ته ډاډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاتې کیږي، دا غوی فالنه مونږ کوو، دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته وویل باید د خپلو پلرونو د ارمانونو پوره کولو لپاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ازادي رادیو د ځین اوریدونکو سیمیسونه تاسو ته لولو. له هغې ډلې فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریوبه لیکلي، په هر قیمت چې وي باید سوله وشي، افغانان له انتخاباتو نه سولې ته زیات تږي دي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي، په لوی اختر کې اوربند کولو ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسري اوربند وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مدا ده چې په اختر کې اوربند وشي. احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي، د لوی اختر لپاره باید د شهیدانو مالینو ورثو ته معاشونه ورکړل شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سو اتلس له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه راواستوئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. واصل وسال د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
مصری چارواکي چې در د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوي مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه ووژل شول. د غزنی ولایت د عامه روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جیسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ او جنوبی کوریا پاوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې پروت وي. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې خاطر پردیس ویلي.
د افغانستان د فوټبال نولس کلن ټیم سبا د آسیا هیوادونو مرکزي ژوند په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. د فوټبال ملي فدراسیون سرپرست رئیس محمد یوسف کارګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان 15 آسیایي ټیمونو سره سیالي کوي.
د
ویزمن ملي نولس کلن د فوټبال ټیم سبا د تاجکستان په کوربتوب د آسیایي هیوادونو مرکزي سیالیو ته د ګډون په مخه د هیواد ته روانېږي. دغه سیالۍ به د پنجشنبه په ورځ پیل شي. د ښاغلي کارګر په وینا دغه سیالي د تاجکستان هیواد په کوربتوب د شپږ آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د کارګر په خبره افغانستان بل تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او ایران سره خپلې لوبې ترسره کړي. د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ په نږدې راتلونکي کې د کابل په غازي سټېډیوم کې د 15,000 ورزشکارانو ترمنځ په مختلفو رشتو کې سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مالی او اداري مرستیال قاسم حمیدي ازادي راډیو ته وویل په دې جشن کې به د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورزشکاران ګډون وکړي. دوی د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د اسد په 28 نیټه د کابل ښار په غازي سټېډیوم کې د شاوخوا 15,000 ورزشکارانو ترمنځ مختلف سیالۍ پیلېږي چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ورزشکاران پرې ګډون کوي. د ښاغلي حمیدي په وینا د افغانستان د بدني روزنې ریاست د خپلواکۍ په ویاړ په ټول هیواد کې مختلف ورزشي پروګرامونه په نظر کې لري. او د استرالیا او انګلستان ترمنځ د 15 ورځنۍ ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ ده. په دې لوبه کې استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اتیا منډې او په دویمه پاڼۍ کې 401 اتیا منډې کړې دي چې مقابل ټیم ته یې 120 د منډو هدف ټاکلی. د استرالیا لوري سمیت په لومړۍ پاڼۍ کې 144 منډې او په دویمه پاڼۍ کې 122 منډې کړي. دغه لوبه د انګلستان په بیبرمنګم ښار کې روانه ده او انګلستان تر دا مهاله 304 اویا منډې کړي او هدف ته رسیدو لپاره 300 منډو ته اړتیا لري. بل لور ته د انګلستان توپ اچونکو سټار د دې لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼه کې 5 وکټې اخیستې دي.
له ازادي رادیو مود سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګټ پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بل پروګرام به د سپورت ونیس خبرونه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي، او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عامه روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسئول حسینه الکوزی سره خبری کړي. ورته غواک شي
د مور په شیدو تغذیه نړیوالونه چې هر کال د اول تر اووم د اگست پورې منزل کیږي، چې دا ونه په یو سلاو یو هیوادونو کې منزل کیږي، او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې ونه څخه تجلیل کوي. او هر کال د ونه ته مونږ متفاوته شوار لرو، چې سا کال د دې ونه شوار د مایند او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شو، او د دې هفته هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سکل د دې شوار د مایند او پلارونو ځواکمنول دی چې موږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟ په
دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دا هم تاسو یې کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاري
تور چی مې ده شیدو
والی دې شیدې نسته.
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام دی چې کله دې شیدې نه وي؟
شیدې مې نه زړې دې چغې وکی یم، زړه مې تنګ ځکه لای وخمه.
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخې ده.
نن یا کوم وخت تن پری میزی بیا بل پداستی اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا سوې تغذیه وسته مشته کو ور یار څه خاړو وبو خاړ شو دی خاړل ګوریګان یې خاړل ته ته سې تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو قطای هغه بیا خلاص بیا مرتنه دی ورکی
جګرخونی یا خفګان هم د دې لامل کیږي چې د مور شدی کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی مې وچی شي چې جګرخونه نه وم خاوم آرامم شو دی مې وی د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو طبعا هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندې ډېری مصروفې دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کېږي چې ته لاغری ته خواری ته ضعیفی ستا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کېږي او دا تلقینوالی د دې لامل ګرځېږي چې دې شودې راکمې شي. درېیم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولري شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایي کارکوونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي تر حالې کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثرا تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډېرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابت دی ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شیدو ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کیږي، ډېر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شیدې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعی د مور دی وی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک دی او میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورزش مینوالو السلام علیکم. د لوبول میدان د دیونی په خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هر کله کوم هیله ده روغ او جوړ ووسی. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتک اوس مهال کوم سیالیو ته تیار نه سي.
نو ان شاء الله اوس خیمه مخ کې نو ډیر خیمه او ډاکټر نه دی اجازه مرکړي چې به تخفل تمرینات راو ګرځم او تمرینات مې شروع کړی دي.
د خغلی هوتک بشپړ مرکبه دروانی خبرونه په وګدو کې واوري. د افغانستان د کرکټ د تیز کینلا سیتو پچون کې شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه مهم معلومات ترته راټول کړي دي.
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری.
دا به هم را سره اوري. خو په پایل کې د تیریونی مهم ورزشي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې پولې ته وړاندې شول چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته شپاړس لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره په یادو شپاړس لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو له سیالیو ځان سره وساتي او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپل خوښه غوره کړي. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې او د روان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تر دې دمه نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ د راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپټمبر په 26 پیل او د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسیږي. په هلمند ولایت کې د فوټبال پیل شوې سیالۍ د پیروزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ څو موده وړاندې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ په پای کې آشنا او پیروزي لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتل ووته چې پیروزی لوبډلې آشنا لوبډلې ته په مات ورکول سره د سیالیو اتلولي خپل کړه. او د پاکستان پخوانی ویکټ ساتونکو او توپ وهونکو کامران اکمل د پاکستان په کرکټ بورډ او وسنۍ رهبرۍ ډلې له دې عمل اعتراض کړی چې هغه دوا کړه لوبو کې نه ولای او بیا یې پوښتنه نه ده کړې. کامران اکمل او عمر اکمل دوه ورونه وو چې په ښي لاس یې توپ وهنه کوله او د پاکستان لپاره یې له لاسته راوړنو ډکې لوبې کړې دي. دا دواړه ورونه اوس د پاکستان په نوملړ کې له اوږدې مودې راهیسې نه معلومېږي. د پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نږدې اته میاشتې وړاندې نامعلوم وسلوالو د افغانستان د آزادو سیالیو په لوبغاړي احمد ولی هوتک د کابل په ښار کې حمله وکړه او نوموړی یې ټپي کړو. له دې پیښې اوس اته میاشتې تیریږي. دا چې اوس د ښاغلي هوتک روغتیایي وضعیت څنګه دی، تمرین کوي کنه، او اوس مهال کومو سیالیو ته تیاری نیسي، او ګڼې نورې پوښتنې مې له ښاغلي هوتک په یو مرکه کې کړې دي. هوتک د مرکې په پیل کې د خپلې روغتیا په اړه غږیږي.
بل څکه چې ډېر یو ناوړ او ډېر یو بده پېښه وه چې زه له سالیو نه څه له ژوند نه هم لږ ضرر لري کړی یم. نو انشاءالله اوس ښه یم، مخکې نه اوس ډېر ښه یم، او ډاکټرانو دې اجازه م نه کړې چې بېرته خپل تمرینات را وګرځم، او تمرینات مې شروع کړي دي. نو ډېر ژر به هغه تمرینات را وګرځم چې بېخي ډېر ثقیل او د قرنطین په شکل سره، او د راتلونکي مسابقې اعلان به هم وکړم.
په لوبیز ژوند باندې دې پېښې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات. دا یو طلایي وخت و زما، یو طلایي چانس و، طلایي وختونه زما و، ځکه له دې پېښې نه مخکې ما 15 میاشتې امریکا کې صرف د قرنطین لپاره تېرې کړې، دې لپاره چې زه ښه سیالۍ وکړم، هېڅ کم کم بوتي ونه لرم، او پرله پسې لا ډېرې سیالۍ وکړم. زما هغه مادګي هم ټوله خرابه کړله، او وخت هم خراب کړ. ډېر منفي اغېزې درلوده.
له پېښې نه څو میاشتې تېرېږي. په لومړي سر کې ژمنه شوې وه چې د دې پېښې عاملین به نیول کېږي. تر دې دمه د پېښې عاملینو په اړه کوم معلومات وشته؟
تقریبا د پېښې به اته میاشتې کېږي. ژمنې تر رئیس جمهور پورې ډاکټر صاحب عبدالله، رئیس امنیت او وزارت داخلي، دا ټول سخت ژمنې را سره وکړلې. او دې په څنګ هم د ټولو ولس غوښتنه دا وه چې مثال د دې پېښې عاملین باید ونیول شي. بدبختانه چې تر اوسه پورې عاملین هم ونیول شول او پاتې دي همداسې.
څه فکر کې چې کومه پېښه چې تا سره وشوه، سره له دې چې دا پوښتنه به د پېښو په لومړیو کې مرسنیو خامخالته نه کړې وي، اوس ته څه فکر کې؟ شخصي پېښه وه، سیاسي اړخ یې لرلو که نه؟ له بده مرغه په افغانستان کې شخصي خصومتونه یا د ورزشکارانو ترمنځ هم شاید ځینې خصومتونه موجود وي. دغه ډول یوه پېښه وستا خپل فکر سوی، خپلې موندنې دې سوی؟
زه یا ویلی شم چې شخصي دښمني یا شخصي کار یا بار هېچا سره مې نه وه. شخصي دښمني ته فکر ما نه کوه. که ته ما شخصي دښمني درلوده، نو زه داسې آزاد نه ګرځېدم. د شخصي نه علاوه زه درې شکله ورته ورکوی شم چې په دې درېو کې یو امکان تر حده د داسې کسانو بهرنیانو لاس په دې کې وو چې هغوی د افغانانو باندې د او خوشحالۍ وخت نه فرضو کېده. لکه د بېلګې په توګه زه پاکستان هم دې کې ویلی شم، یا شخصي رقابتونه چې موږ بخیل خلک په افغانستان کې بل څه کډې لرو، څه ناڅه سیاسي خوا یې هم به وایي شم چې داسې سیاسي قصې هم په کې امکان دی ولري.
اوس تاسې یادونه وکړه چې اوس تمرین کوي، او په نږدې راتلونکي کې به د یوې مسابقې زیرم هیوادوالو ته ورکوي. کله په همدې شخصي تمرینونو باندې راوګرځي، کوم تمرینونه اوس روان دي، جریان لري؟ کله به دغه تمرینونه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ثقیل کیږي، بل دین وروسته به سختیږي، او کومو مسابقو ته آمادګي بل دین وروسته نیسي؟
دغه مسابقې مې تقریبا زه چې کوم سازمان کې فایټ نایټ څو ځل درې ځل وړاندیزې مسابقې راته وکړه. چا ته وروسته د پېښې دوی ښه قوي ټورنامنټونه درلودل، البته په د نړیواله سطحه باندې نور هغوی راته منتظر دي. داسې ځای کې به دا سازمان کې به مسابقه کوم، او له داسې غریب سره چې بل شکه هغه ډېره هیجانه وي، ګټه به زما لپاره ډېره بهترینه ګټه وي، به ډېر خوشحالېږم او ټول هیوادوال او خدای نه خواسته که هغه بیلم هم، نو په داسې سطح به داسې کچه به سالۍ نه بلم چې هغه به داسې خراب ځای کې. نور تمرین سختوم به صبرانه ډیر زیات منتظر نم دی ته چې کله بیا قفس ته داخليږم بیا د افغان ولس په شونډو مسکراون
کله چې رنگ ته داخليږي د رنگ د داخلي دوه نو وړاندې د خپل حریف پاړه باندې پوره مطالعه لري هغه دغه ویډیوګانې ګوري چې کله رنگ ته داخليږي فکر سوي چې په لومړي راوند کې باید د مقابل بار شي لکه لګیا په دویم راوند کې یا په پورسي راوند کې
منګ تقریبا یو میاشت خوښ مکمل د مسابقو کتنه کو دا ګورو کم د ضعف نقطه ده پاغ باندې موږ بیرته کار کوو نو دا تصمیم پې نه شو نیوای موږ والله چې مثال دا باید اورانو کې نیکاوټ کړو ګر چې دا تصمیم شاید اکثر ته ونیسو خو زه شخصا خپل دا تصمیم نه یسم زما مثال یې وایو لومړي سر کې مې دا تصمیم نیولو چې دا سالې زه باید اورانو کې وګټم ولې هغسې ونه شول نو دا مسابقه زما درېیم راوند ته لاړم دا سالات راغلی ولم چې وروسته له مسابقې مسابقه مې وګټله زه په ځان بیخي نو مې نظوف کړی و نو ولې چې زما هغه تصمیم غلط و چې ما فعالان کې پیدا وهلی و کله کله داسې کېږي چې هغه نه کېږي ولې په دغې کار کوو چې مثلا د هغې د ضعف نقطه پیدا کوو په کوم حرکات کې هغه باید وهو خپله کومه نیمګړتیا و چلورو هغه بېرته پوره کوو
یعنی داسې یو خاطره راته د خپل د دې لوبیز ژوند ویلی شي چې مثلا ته راوند رنګ ته ننوتې یو مقابل ستا په ذهن کې یو ډول تصویر شوی و هغه هلته بل ډول ختلی وي
داسې دغه سالۍ مې چې وبلله دغه سالۍ ما خپله غوښتل چې د سره زه پهلواني وکړم سبمیشنې ونیسم د سره لاندې کار زه ډېر وکړم دا تصمیم ما ورته نیولی و چې زه به دا دې ته اړ کوم ولې بدبختانه داسې دا د پیښې ده دا لوبه ما سرچپه سو چې هغه تصمیم هغې نیولی و نو هغه په دغې کې بریالی سو او داسې لږ څه نور ستونزې ملې نو دا ماته ډېر جالبه و ځکه دا ما غوښتل چې داسې کار وشي ما نه مخکې هغې غوښتل دا کار وشي خو بیا هغه په خپل کار کې بریالی سو
د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتاکو اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه لاند معلومات درکو چې ناجی ساپۍ راټول کړی دي
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاري خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی. دی لوړه ونه لري او په کیڼ لاس تیزه توپ اچونه کوي. نوموړی له آره د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. په کال 1950 میلادي د مارچ په اوومه زیږیدلی دی. شاپور اوس مهال 22 کاله عمر لري. نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنګلادیش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی. دی په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېده که څه هم لوبډله یې ډېره بریالۍ نه وه خو خپله شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې یې واخیستې. شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله 34 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې 33 وکټې اخیستې دي. غوره توپ اچونه یې د 24 منډو په ورکړې سره د 4 لوبغاړو آؤټ کول دي. په 40 اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 53 وکټې ترلاسه کړې او غوره توپ اچونه یې د 30 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو آؤټ کول دي.
درنو دوستانو په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي. هیله ده د لوبو له میدانه د دې اونۍ راټول کړي موضوعات مو خوښ شوي وي. تر بیا د الله پامان.